ترامپ با اخذ 7.2% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. و ماموریت دیپلماتیک روسیه در شهر ژنو سوئیس تاکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو مسدود می شود. مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخیراً در مورد احتمال این اقدام روسیه ابراز نگرانی کرده بود. در یک گزارش خبرگزاری رایان نووستی روسیه به روز شنبه گفته شد که ماموریت دیپلماتیک این کشور تایید کرده که در مورد مسدود شدن دفتر کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو تصمیم گرفته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این گزارش در حال نشر می شود که تلاش برای سرکوب فعالان حقوق بشر، خبرنگاران مستقل و مناظره های آمد در روسیه افزایش یافته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، به هم د ویښتانو تویدو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر میلمه دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دویمه برخه کې راځو د ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. آیا ستاسې له نظره د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې هم شته او که نه؟
د ویښتانو تویدو یعنی مخنیوی نه لري، ځکه چې اکثر لاملونه یې درونی لاملونه دي او نه شي کوی چې مونږ بند کړو یا مخنیوی وکړو. اما تداوی لري، یعنی ویښتان کله چې تویدل شروع کیږي دا تداوی لري او مختلف انواع مختلف تداویګان لري چې په دې اړه نوې لارې چارې هم پیدا شي او پخوانۍ لارې چارې دوایي لارې چارې هم شته، چې اولنی انتخاب اکثر ډاکترانو په نست کې دوا ده چې دوا مؤثره ده. او پس دغه که دوا مسئلات زیات نه وو یا د بعضې مریضانو په نست کې ناکام شو، نتیجې په دې حالت کې نوي سیستمونه چې راوتلي دي، پی آر پی یا پلاتلیت ریچ پلازما، هغه نوي سیستم ده چې د مریض د وینې نه بعضې عناصر جلا کیږي او بیرته په خپل سر باندې پیچکاري کیږي، چې په دې حالت کې ویښتان قوي کیږي او دا ویښتان قوي کوي او د ویښتان د تویدو مخنیوی کوي. خو په دې حالت کې هم باید مریض خپل دوا واخلي، یعنې دوا سره کومک کوي او دوا دې سره کومک کوي. او بله، که دې نه هم مایوس شو او میزوتراپي یا بل سیستم ده چې بعض مواد چې ویښتانو د قوي کېدو لامل ګرځي، هغه هم پیچکاري کېږي د ماشین په واسطه په سر باندې. او کدی نه هم بیا مایوس کېږي ډاکټر یا مریض په دې حالت کې زو د ویښتانو کښته کړل ده. د ویښتانو کښته یا کړل ډېر پخوا شروع شوی دی، یعنې سو پړاو ته کړل تر اوسه چې راغلی یو ښه سیستم ده چې اف یو ای یا فولیکولر یونټ اکستراکشن ورته وایي. دا هغه میتود ده چې جرایي دومره سخته جرایي نه، غټ جرایي نه لري، یا یو تر وخته اخیستل کیږي بیرته کنل کیږي، چې نتیجه یې ښه ده. خپل مشکلات هم لري، یعنی هزینه قیمت ډېر ګران ده په بعضې حالات کې. بعضې حالات کې د مریض په نست کې دومره دونور سایت نه وي، یعنی دومره ساحه نه وي چې ویښتان واخلي، دا یو بیا هم مایوسیت پیدا کوي. او کله کله کیدای شي چې بعضې ویښتان ریجکت شي، یعنی وجود نه مني پس د کړېدلو نه یا پس د کش نه، کیدای شي هغه له منځه ویسي، چې په دې حالاتو کې دا مشکلات دي. اما په عمومي توګه یو ډېر ښه او منل شوی سیستم ده د ویښتانو کاشت یا کارول، او په دنیا کې اوس ډېر رایج ده او مروج ده.
بلی، احمدی لوګر نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. احمدی صاحب
سلام علیکم. احمدی اسم از ولایت لوګر.
مهرباني کړئ.
سلام بر شما و بر مهمان شما ډاکټر صاحب صبور صابر از ولایت لوګر. ما میخواستم از ډاکټر صاحب سوال کنم. از ما یک بچه ما است، وقتی که جوان شده در روی دوای کلام کوم چې ډاکټر صاحب راخوم و میگی جوان دانه است، یک ډاکټر دوا داره نه تو نادو یک دکتر دیگه برم دوا داد به طرف کوته سنگی، مگر مو دوا را که خورد برش تاثیر نکه و رویشم هم چقر چقر شده. و چه قسم میتونه که همی دانه های کلاف دارم؟ بعض میگی جوانی دانه است تا یک مدت زمانی میگی مشکل ناممکن نمیست.
برادر محترم احمدی صاحب، سلام خدمت شما. باید بگویم که چیزی که شما حکایت میکنین واقعا جوانیدان است. جوانیدان یک مرض معمول است که تمام افراد در زندگی خود یک بار به یک اندازه او تجربه میکنن، و جوانیدان یک مرض قابل تداوی است، یعنی کاملا قابل تداوی است. انواع مختلف استیجه یا مراحل مختلف از او با دواهای مختلف تداوی میشه. یک چند چیز میخوایم برز برسانم، می که جوانیدان است بلوغ شروع میشه 14 تا 15 تا 25، و همین تمام دوره شخص سازی به انسان ها باید تداوی شوه، و هیچگاه نباید که دانه ها را فشار بدیم، دانه ها را بکنیم یا تخلیه کنیم، چون سبب میشه تا فرورفتگی ها پیدا شوه و دوخ ها پیدا شوه. این مرض ای سرطان قابل تداوی میشه، میشه مراجعه کنیم پیش دکتر صاحب، تداوی 3 تا 4 مقدار داره کاملا گم شوه.
بلوریدون که ده عبدالله بدغیس نه میربانی اوکی
دکتر صاحب محترم، خوب هستین؟ بخیر انتیارین؟
لطف میکنین عبدالله جان، امر کنین محترم.
دکتر صاحب محترم، حدود 5 سال میشه که همه ریزش موی به سرم پیدا شده، هر کدام دکتر رفتم می مشکل من حل نشد. من باید از کدام شامپو استفاده کنم یا دارو استفاده کنم که همه ریزش موی من کم شد؟
عبدالله جان، موی به سرتون مانده یا خلاص شده؟
نه، هست طرف یعنی جلو از اول تا پیشانه این همین موی هست ولی کم شده.
چند سال دارین عبدالله جان؟
انشالله 31 ساله.
31 ساله. خب عبدالله جان، میخوایم معلومات بتم که چی باید بکنین و چی باید شود تا مویتان درست بانه. عبدالله جان 31 ساله مرو دارن، یک فرمول عمومی قبول شده در طبابت است. کسایی که موهای پیش رویشان تا سن 30 سالگی 50% یا بالاتر میمانه، اونا هیچ وقت تاس نمیشن، و زمانی که موی موجود می باشه منتاریشه در آب است، امید ثمر باقی است. تا موی موجود است امید تداویش است، و تمام مشکلاتی که موی ضعیف میکنه قابل تداوی می باشه. مشکل عمده ای است که تداوی موی زمانی که شروع میشه تا آخر عمر می باشه. تا موی می خوایم باید تداوی کنیم، یعنی هر زمانی که ما موی تداویش قطع میکنیم، باز هم هورمون جنسی تاثیر خود میکنه، باز سبب ضعیف شدنش میشه و باز چند وقت سبب ریزش میشه. تداوی که شروع میکنن دوار ما متاسفانه تا که مریض دیده نشه و نام گرفته نمیشه، و اصول هم این است که از طریق راه دور یا از طریق رادیو تلویزیون تداوی کرد. اما شما میتونید به نزدیکترین متخصصین مراجعه کنین. دوایی که شروع میشه همیشه استفاده کنین به صورت دوامدار. بعد از 6 ماه شما متوجه میشین که مویتان خوب شده، و اگر باز به او هم شما قناعت نمیکنین، روش های جدیدی که ما قبلا نام گرفتیم مثل PRP، و اگر به او هم قناعت نمیکنین مثل کشت موی، میتونین که استفاده کنین.
روختیا در جوان شتمنه پروگرام آوره محمدی زبلنا میره بانی اوکای. سلام علیکم
دکتر صاحب، سلام علیکم. تاسی رادیو کارکون که تطول تخول سلام علیکم. اون روست محمدی ام لزبلنا. دکتر صاحب، چه میدار اسوار داره چه یه او خود اغلی وقتان چه توشی دیده او خاص دوائی کمکتو خیلی داره میره بانی بایی. او دوما سوال می دغه د چې دا د ته یو رقم رنگونه راوتلې دي چې دا سر پرنګي په دغه کې به دا شخصن ورکړي دي چې دا یو ختان به تراشن کوي او به په علوي به په سموي دا اوس رښتیا رښتیا په دغه سي غازي غازي بو دغه خلکو ته ورکړي. بس دغه مې پښتنه وي نور وخت نه سم پد نه
من نه کو مهمه پښتنه وي. ډاکټر صاحب دغه دوه پښتنه به تاسو جواب کړي به بره وګرځي.
جناب محمد صاحب ډېر پښتنه وکړ. اول دوا چه دوا خود لره ننه که بیا هم وایم چه محمد صاحب که داشی چه زابل ولایت که قنده ولایت که نزده هر ولایت که ده جلدی متخصص ورسی چه دوی ویختان ماینه سپس دوانه تداوی شروع سی. او بل رنگونو دوی شخی شعره بکر چه رنگونو حقا مواده چه ده ویختان رنگ تغییر که هیست کلا ده قابلیت نلره چه ویختان زیاد که. او کلا کلا متاسفانه دو مشکل پیدا که یو مشکل اساسی مشکل داده چه بعض مریضان ورسره حساسیت که یا حساسیت دیر سخت او شدید وی ده نور مشکلات سبب گرزی لکه ده پوسته که ده مشکلات سبب گرزی. او بل مشکل داده چه که هر سمر رنگ و ده ویختان و خارجی قشر یا پوخ لمنز زی او که داشی چه مات سی ویختان خپل حالت لاسور که او ویختان خپل جلائش یا خپل خکلا لاسور که. پای خاطر زمان توسیه داده چه تر حد پوری که ممکن بی مریض باید کم رنگ و که او در رنگ گنو پمانز که زمانی فاصله از باید زیاد وسطی. او دا چه دوی تبلیغی چه ویختان زیاده بی پا دنیا که دو دواگانه دی چه اپروف شوه دی تایید شوه دی او حق دوا که داشی ویختان باید تصریح که نور باز دواگان ریسرچ یا تحقیق لنده چه پا آینده نزده کلونه که شاید دغوی ریزلت نتیجه هم معلوم شه چه پا ویختان واقعا تصریح لری یا کمبول فاکتور داشی پا ویختان باید تصریح که او دی دواگان سره یوزه استعمالی گی.
بلی ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په ارسي ډول ویښتانی تویږي، آیا د دې مخنیوي لپاره هم کومه لاره شته؟
په نارینه وو کې تقریبا ټول نارینه چې ویښتانه د ککرۍ نه او د مخ سر د مخ نزی یا تویږي، دا هغه خلک چې ارسي منشه لري، یعنی ارسیت لنگانه باید مساعد وي، او ټول تدویګان چې ډیزاین شوی یا طرح شوی یا تحقیقات پشوی د اماغه خلکو د اماغه خلکو په خاطر دي، او کابل او کوي شي تدوی وي، یعنی تدوی ټول چې تحقیقي او ډیزاین کې او طرح کېږي د ارسی وختانه ته دل په خاطر ده، نو هغه باید مایوس نه شي، خپل تدوی ته دوام ورکړي.
بله، بل اوریدونکو ته زو کریم له هلمند نه مهرباني وکړئ.
ناجی خود تاسو ته او ډاکټر ته اوریدونکو سلامونه، منم کریم وطن دوسه د هلمند ولایت.
مهرباني وکړئ وطن دوسه.
مننه ډاکټر صاحب، سمې دوه سوال دي. اول تاسو ته سوال مې دا دی چې د ما مستان په دلې ما د سیم شامپو څخه کار اخته، چې بیا وروسته د ما مستان دی کړی دلې چې ما ترې وله دا اوس مې خپل شامپو بدل کړل، او اوس د بل شامپو څخه چې فارمولا کې یعنی یوناني دی ترکیب دا اوس مې ستاند لښتو یې غټه تکړه ده. او سوال مې دا دی ډاکټر محترم چې ما پر سر کې سپین سپین نه کوچني کوچني سپین وشتان راوځي، چې به ته ډیر کوچني نه سوا سم ته یا ونه سم ته کدر منو ده، او دا چې ما پر سر کې نه منخي دا درد هم لري ډاکټر صاحب، د دې آیا دا کم دوا لري یا دا دونه د تشې دا ته وست یو اوپشن؟ او بل اوپشن لا دا دی چې ما د نوکام چې دی د غشاو خاطر چرته د ما د نوکام دغه ځای نه وڅ چې تکور کې او نور لاسونه می سم پوسټي، او دا د لاسونو کام چې دی د شاو خاطر د نوکام شاو خاطر دغه بس وڅ چې سپور تکور کې کته جیم کې کته باندې وړي کې داس کیږي، نو د دې د امین څخه د تاسو په دا کم
و تندو سب سره کاروبار کوي او څه شي سره زیات سره کار چې پلاس کې دا کوم مایز درف شي دا شي نه زیات خلاص نه منځي.
نه
خا وطن دوستو
د هلمند نه.
بلې، هلمند نه مهرباني وکړئ.
دوی ویل چې زما وختن مخ کې تویدل، او اوس چې یوناني شامپو استعمالوم هغه تویدل کم شي ویل، او ورکه وختن په سر باندې پیدا کیږي، دا په دې معنی ده چې دا یوناني شامپو تاسو کړی. اول خو کله چې یو وخت کې وختن زیات وي، وختن ګن وي، څومره چې وختن توی کې غټ وختن وي او مونږ وینو تاثیر لاندې راځو، مونږ فکر کوو چې وختن هم زیات دي. کله چې وختن ضعیف سي نو وختن ورکه کیږي، سایز یا اندازې ورکه کیږي، کله چې توی سي مونږ مینو وینو. یو مسله بل مسله دا ده چې په هر شپږ میاشتې کې په انسانانو کې یو د وختن تویدلو شدت پیدا کیږي په نارمل مریضي حالت کې. دوم مسله چې دا شامپو د شامپوګان تحصیل نیمه ماسنګ چې مخې اشاره وکړ، د دوا په خاطر تقریبا نیم ساعت ضرورت ده چې جذب په وختانه د سر پوسته کې باندې شروع شي او وختانه بخته ورسیږي. او بل مسله چې دوی اشاره وکړ چې زما په سر کې دانې پیدا کیږي او درد او خارښ کې که د دې شامپو نه ورسته پیدا شي کېدای شي یو لامل شامپو وي، ځکه چې بعض شامپوګان کېدای شي د پوستکي د تخریش سبب وګرځي، او نور لاملونه لکه سبوسک ده چې پس سبوسک کله کله اول دانې پیدا کیږي بیا پوستکي کې بیا تویږي، چې دواړه د تداوی وړ کېدای شي چې وطن دوست خپل شامپو بدل کړي او څو وخت لپاره خپل شامپو بدل کړي که د سره خصو خو ډېر ښه او که خنسو بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي. او وطن دوست صاحب وایي چې زما نوکان د اطراف شاوخوا کې هم پوستکي هم موج ده، دا کله پیدا کیږي کله چې مونږ کیمیاوي مواد سره کار ولرو، او کله چې مونږ عادت د شکولې ولرو په دې حالت کې دا مشکل پیدا کیږي. د دې تداوی او بقا ده چې هر شپه باید غوړ کړو او زیات صابون استفاده ونکړو او زیات اوبو نه استفاده ونکړو، یعنی بهش له حد نه ډېر زیات. په دې خاطر دوی ته زما توصیه ده چې هر شپه چې ویده کیږي مخکې د ویده کېدو خپل لاسونه غوړ کړي، حداقل وسلین سره دوا ته دومره نیاز نشته یا ضرورت نشته، او کله چې مینځي پورس کې دوه درې غشته کفایت کوي، یعنی او داس چې نور نو زیاته منزل ته ضرورت نه وي.
بلې، عبد الله له پکتیا نه مهرباني وکړئ.
پښتنه ده لرم، موږ یو مریض ده د بل څو ګوتې کله یخو په یو منځ یا لک سړوي دا د ستور غوند شي او بیا چې ګرم شي او دوا مټه راکړي دا په وخی نتیجې نه ورکړي دا څه تکلیف ده.
ګران اور عبدالله جان، زبر تاسو ته د سوال ځواب ورکوم او وقایع به هم تاسو ته وایم. دا یو محیطی مرض دی، نه د محیطي فاکتور یو فاکتورونه لري چې سړه هوا ده او سړه اوبه ده، دې ته چربلن وایي. او دا کله چې مریض یخې هوا ته یا یخ اوبه باندې لاسونه مینځي، پړسوب پیدا کوي، رنګ یې تور کیږي یا کبود کیږي، او خارښت او درد پیدا کوي. او کله چې بیا هم بخارۍ ته نږدې کیږي، د دې پړسوب ورو ورو کمیږي، اما خارښت او درد زیاتیږي. په دې حالت کې دا تداوي هم لري، یعنی د تداوي وړ مرض ده، اما ډېر ښه وقایع ده چې د دې وقایع باید وسي. او مریض ته باید دستکش په لاسونو کې، او مریض باید ګرم وساتل سي، دفتن یخې محیط ته لاړ نه سي، یعنی یخې محیط ته لکه یخ اوبو او یخ هوا ته ځان معروض نه کړي. دا یې وقایع ده. او کېدای شي چې که سکل خو ژمی خلاص او هم خو بل کال که ژمی بیا هوا یخ کیږي، په هماغه وخت تداوي شروع کړي، انشاءالله تداوي کیږي.
عظیمی لهلمند نه مهرباني وکای.
تشکر. بله
عظیمی صاحب، اور استاد څنګه مهرباني.
تشکر خو ګرامي سلام علیکم خدای به شما باندې ډاکټر صاحب محترم باندې همکار تخنیکی تم تقدیم میکنم. خدا کنه کی صحت مند باشین. ډاکټر صاحب د پښتنه مې دار چې زه خپل اوس د وټ کلو یم او سر وختيان مې رسیدي، فقط د مخوا مې زیات رسیږي، د مخوا مې چاخوا وختيان مې بيخي ډیر دي، او د مخ د خوا دغه لا چې مونږ تاسو په کای ورته وایي، د زړه خوا وختيان مې ډیر رسیږي. نو خو چې دا خدای وکړي چې په دغه کې ماته یو لاسونه
وایي. ازمې سب سو کال کې چې وختان رسیږي،
او تقریبا دغه د لس دولس کاله کېږي ډاکټر صاحب محترم چې ویښتان مې رژېږي، د شاخوا مې ویښتان ډېر دي، بېحده ډېر دي. دغه د پیکي د خوا ویښتان مې دي.
او څو فیصده کمه شوې ستاسو ویښتان؟
کمښت یې داسې چې اویا فیصده کمښت یې کړی دی.
ډېر ښه عظیم صاحب. دا هم هغه ارسي هورموني یا اندروجنټیک انواع څخه دي، او دا د تداوي وړ مرض دی، نه کېدای شي کېدای دوی ډېر اهمیت لري، وېښتان ټول ته اهمیت لري. په هر سن سال کې مهمه نه ده، په هر سن سال کې اوسو دوی کولی شي خپل تداوي شروع کړي، او احتمال او امکان زیات شي دوی وېښتان بیرته هغه وړکې وېښتان چې هغه وېښتان چې وړکې شوي ده یا کوچنی شوي ده هغه بیرته غرسي، او وېښتان بیرته ګنسي، او د دوی په خوله هغه پیکي بیرته جوړ شي.
بلې، په ماشومانو کې هم دا عوامل لیدل کېږي کنه؟
په ماشومانو کې معمولا کله چې ویښتان ضعیف وي یا ویښتان دوی هغه د نور امراض سره تړاو لري، لکه سوې تغذیه او د تغذیه کموالی او بدوالی یا نشتوالی، په خاطر کله چې مریضان په بد حالت کې په فقر کې وي، ورو ورو دا د دوی په بدن کې پروتین کمیږي، د دوی په بدن کې اهان یا کمخونی پیدا کوي، چې دا لاملونه اکثرا تغذیوي وي. او ماشوم باید پس دینه چې ښه تغذیه سي او عادي حالت ته ورسیږي، بیرته ویښتان قوي کیږي، یعنی خاص تداوی ته ضرورت نه لري. همیشه که د ماشوم ویښتان خرابید، باید نور امراض ته او تغذیه ته توجه وکړو، او د داخلي ډاکټر او د ماشومانو متخصص سره باید مشوره شي، نه د جلدی ډاکټر سره.
عبدالله غزنی نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دغه سر چې سپین شي او بیا په تور رنګ باندې ورنګ وي، او څه څه کوم څه نو سر پیدا کیږي، هم دا پوښتنه ده. بل هم دا پوښتنه ده کوم رقم راوتلي دي، د زیتون تیل کې دي چې دغه سر په غوړ کې، که نور روغانی مو کې دي سر په غوړ کې، که نور شان یو خارجي پوښتنه مې داد لده چې د مرګ قوا ډېره ضعیفه ده، تقریبا د 150 کدو به وي.
ډېر ښه ګرانه وروره، راځو اول ستاسو پوښتنه تر رنګونو ته. چې کار رنګ سره یو کس د وجود حساسیت وکړي، نور داسې رنګ نشته چې هغه حساسیتونه کې یو ګشت کولی شي چې هغه رنګ چې امونیا فری وي، امونیا ونه لري، هغه نه استفاده وکړو. کله کله مریضان د رنګ د امونیا سره حساسیت کوي، او امونیا یو ماده ده چې په رنګ کې وي، اما که امونیا سره امونیا فری یا بدون د امونیا سره حساسیت وکړو، نو دا علاج نه لري. بعد مریض رنګ د همیشه دپاره قطع کړي، یعنی خپل سر تورنه کړي یا خپل سر رنګ نه کړي، ځکه چې دا وقایع نه لري. او هر ګشت د حساسیت زیاتیږي، حتی کله کله داسې کېږي چې مریض نن سر رنګ کې سبا ته ټول بدن شړیږي، دومره حساسیت زیاتیږي. او دوم سوال ده د روغن موی په باره کې، د ویښتانو تیل په باره کې ده. تاسو وګورئ، هر روغن یا هر غوړ یا هر تیل چې تاسو په ویښتان کې کینی، هغه په دې معنی چې ستاسو ویښتان رنګ ښه ساتي، جلایشي ښه ساتي او حالت ښه ساتي. هماغه ستاسو ښه روغن موی د هماغه استفاده وکړئ، تر څو چې کار ورکړي، او کله چې بیا تغیر پرې راغی، کېدای شي تاسو خپل روغن موی تبدیل کړئ. او درېیم سوال دا ده چې مردی قوا دا متاسفانه زمونږ په وطن کې په اشتباهي توګه جلدی پورې تړل شوې ده. دا یو خپل خاص بخش لري سیکسولوژي په نامه یادیږي او متخصصین سته په ټول دنیا کې، په افغانستان کې خلک سته چې ډاکټر صاحبان سته چې په دې بخش کې خپل تحصیلات کړي او دا د هغوی پورې اړه لري، زمونږ پورې اړه نه لري. ګران ورور
ډاکټر صاحب، د ویښتانو د ښکلا لپاره باید څه وشي؟ ساس له نظره
د ویښتانو د ښکلا لپاره باید کوشش وشي چې ویښتان تخریب نشي، یعنی رنگ نه کم استفاده وشي، تونی او هغه مواد، هغه کیمیاوي مواد چې ویښتان حالت بدلوي، خصوصا په خزو کې کله کله نارینه استفاده کوي، هغه نه ډډه وشي، او ښه شامپو ورته استفاده وشي، یعنی هغه شامپو چې په سر باندې یعنی یو ښه جلایش ورکړي ویښتان ته، ښه حالت ورکړي. پس د شامپو نه کېدای شي یو ښه کنډیشنر چې د ویښتانو د حالت مطابق وي، هغه نه استفاده وشي. او که ډېر ښکلا پسې ګرځنو، پس د مینځل نه کله چې ویښتان نه زیات لون وي نه وچ وي، په دې حالت کې د اوخه سیروم نه یاره نمونه استفاده وسی، دا د ویښتان کلا جوړوي او ویښتان حالت ښه ساتي. او که موی خوره ولري ویښتان، نو موی خوره یا اسپلاتین باید تداوی شي، ځکه چې که ویښتان موی خوره ولري شکنن کیږي نه، پرې چې ویښتان غرسي او لوګتسي.
بلې ډاکټر صاحب، د خبرونه ورستۍ برخه ده، یوازې یو دقیقه وخت لرو. که په دې یو دقیقه کې د ویښتان او د تویدو د مخنیوي لپاره کومه مشوره لري، نو مهرباني وکړئ.
ویښتان د خدای یو لوی نعمت ده په زیبایي ښکلا کې. باید ویښتان همیشه ښه وساتل سي، یعنی تغذیه باید منظم وسي، استرس باید کم سي، د غیر ضروري دواګان نه ډډه وسي، هغه باید بلډنګ پروتین نه باید ونه خوړ سي. او د ویښتان د ښکلا لپاره باید همیشه ښه مواد او ښه برندونه انتخاب سي، چې په دې حالت کې د ویښتانو حالت ښه کوي. او که ویښتان په تویدو شروع کوي، نو په هماغه اول وخت کې باید تداوی وسي او تداوی ته دوام ورکړ سي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه ځانګړي شوې و ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. همدلته د خبرونه به پای ته ورسو. په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې موږ همکاران سټوډیو ته راغلي، او یو ځل بیا مننه کوو د ښکلا او جلدی ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر څخه چې په خبرونه کې له موږ سره یې تر اوسه ملتیا کوله. ډیره مننه
ډاکټر.
نو د سانو لته هم مننه د په پاتې نیم سات خبرونه کې له جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړي.
تشکر از شما، خسته نباشین شما و دکتر صاحب محترم. شنونده عزیز، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد و من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم